د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیه طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یا د لایحه به راتلونکي جمعه مشرانو جرګې ته او ورپسې به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. سه په 2003 میلادي کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې لسګونه روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د برابرولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی دی. د ادارې د دې هیواد په مرکزي لرې غرنیو په واورو پوښل شویو سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې، څو د ماشومانو زیږون او په ورځ کې د 300 عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې په وینا دا کلینیکونه به تر درې ورځو پورې د ذخیره شوې لمریزې برېښنا له ملاتړه هم برخمن وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي د بل وخت خواړه به له کومه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پروګرام $318 میلیون عاجلې مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. WFP د دوشنبه پر ورځ په یو بل پوسټ کې ویلي وو په داسې حال کې چې سخت زمی پیل شوی، میلیونونه افغانان په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری کورنۍ اړ دي چې له دوو څخه یوه لاره غوره کړي، یا به خپل ماشومان مړوي او یا به یې توده ساتي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو په مرسته په کورسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. په عین حال کې اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د عملیاتو پر وړاندې کلک مقاومت ته اوږه ورکړې ده. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې وویل روسي ځواکونو له درې ورځو راهیسې د کورسک په اړوند سیمو کې پوځي عملیات پراخ کړي دي او په دې جګړو کې د شمالي کوریا پوځیان عملی برخه لري. د سیخکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو تر اوسه په دې جګړه کې درانه تلفات لیدلی دي. د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې د دې ځواکونو ډیر شمیر سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي د ازادۍ راډیو د فردا څنګه پخوانی خبریال رضا ولیزاده پلس کاله بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون فردا راډیو ته ویل چې متحد ایالات په کلکه د حکم غندي او د هغه او په ایران کې د ټولو سیاسي بندیانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د محکمې د اسنادو له مخې چې د دسمبر په 10 د ښاغلي ولیزاده مدافع وکیل ته سپارل شوي او ازادۍ راډیو هم لیدلي، ولیزاده د تهران د انقلابي محکمې لخوا له یوه دښمن دولت سره د همکارۍ په تور محکوم شوی دی. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او تو پچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په 10 اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره څلور څلوېښت منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبه په ورځ وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجري لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28 ده چې د 2024 میلادي کال د ډسمبر له 13 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې خورا ډیر خلک یې بهر ته کډوال شوي دي.
شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاتې شو، د درېمه شپه مور وپاس وله دی. اوس ما غاړي ته لوېدلې دی، د بل په بارتګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوال مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې وروستی حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو راهیسې کله یوې خواله د هیواده د کډوالۍ بهیر تیز شوی، له بلې خواله ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په زور یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم. دغه یو دوه جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحیدالله امیری چې له دو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هیواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیه او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې ګمنامه هدیرې شته ده چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې به برخلیک افغانان پراته دي. زمونږ د پښتنې او د زمونږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هیواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې اکثریت یې په هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنرۍ همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هیواد کې اوسي. 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنری په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړی او 85% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال له پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېره بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېره حده له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام مومي.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور مو اوریده. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې سلګونه زره اوسیدونکي د بیلابیلو عواملو له کبله، د وسلوالو جګړو له کبله، د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له کبله له تیرو څو لسیزو راهیسې بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې یوه لنډه برخه په دې سهارنۍ خبري مجله کې تاسو ته وړاندې کیږي.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
دو ماه در راه بودیم، یعنی
په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرو ستونزو وګاللې. ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کیږي. ما په خپل سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بے برخلیکتوب بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي. پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو، پولیس هم ډېر په ځای وي. چې کله ما اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونی ولا ما دوه درې شپې زه بندې وم، په نړۍ ته چې ما سره پیسې هم نه، ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یو ډېر کوم مشکلات سره د قاچاقي لاره کې سوځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې.
قدر من اوریدونکو، په دې اړه بشپړ راپور د ازادۍ رادیو پر روانه پښتو خبرونه کې چې په شپږو بجو پیلېږي تاسو ته وړاندې کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دکانونه وران کړي دي. د دکاندارانو ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دکانونه یې وران شوي او ټول توکي له خاورو لاندې شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند ازادۍ رادیو سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري.
د جمیل راتګ سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 28مه یې ازادي راډیو ته وویل
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړئ. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
ملکیت
فاصل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارات دارالافتاء او ځنګړي محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا تلویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادی رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې یو سلو شل دوکانونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر ون اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکرایني ځواکونو پر مورچلو بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د کورسک سیمه ځینې سیمه څو میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل ژمنه تکرار کړې ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوز جګ پوړی قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې یرغلی زو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوز له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه پر ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې ورسته کې درنه مرګ ژوبله وخته. خود آزاد اروپا آزادی رادیو دغه ادعا په خپل وخت توګه نشي تاییدولی او روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډیر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډیر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قمندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15,000 کسان پکې اوسېدل وضعیت ډیر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اگست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 10 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي وویل چې دای به دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي. خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
له خبرونو ور اخوا
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې دی. قدر منوریدونکو لشپګو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لشپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12.9 متره منځنیو څپو اوریدلای شي. د ایران د کورنیو چارو وزارت په یو کال کې له 1.5 میلیون د زیاتو بې اسناده کډوالو د ایستلو خبره کړې ده. د دې وزارت یو چارواکی اوس ویلی دی چې دغه بې اسناده یا د دوی په وینا غیر قانوني بهرني اتباع د یاد هیواد له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي او ایستل شوي دي. ایراني چارواکي او رسنۍ ډیری افغان کډوالو ته د غیر قانوني او بهرنیو اتباعو اصطلاح کاروي. په دې اړه نور تفصیل عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې له 1.5 میلیون څخه زیات د دوی په خبره غیر قانوني کډوال د ایران په ښارونو او کلیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. د دې وزارت یو چارواکي عباس علي پور د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په 14 نیټه په یوه غونډه کې ویلي چې دغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل د ایران له ښارونو او کلیو څخه نیول شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې دا کسان بایومیټریک شوي څو د هویت په بدلون سره بیا رانشي. د غیراني چارواکي د ایستل شوو کډوالو د وروستیو شمیرو په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر قانوني یا بهرنیو اتباعو استعلام د افغان کډوالو لپاره کاروي. په همدې حال کې یو شمیر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي لازدي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې رواني ستونزې پیدا کړي او اوس په افغانستان کې د بیکاری او کمزوري اقتصاد له امله له بد وضعیت سره مخ دي. صفي الله چې یو کال وړاندې له ایران څخه افغانستان ته شړل شوی ازادي رادیو ته وویل
پولیس د هر ځای پښت افغانانو مې
پولیس هر ځای د افغانانو لټون کاوه. اسناد لرونکي او بې اسناده ټول یې نیول. ډیر زور زیاته یې کاوه. کار مو نسوای کولی او ځان مو د مجرم په څیر پټاوه. پولیسو هم بد ویل او هم یې شکنجه کولو.
محمد ناظم هم ورته خبره کوي.
سیمه میشه که از ایران به افغانستان
دید. دری میاشت مخ که لیران او وطم. حال تا جوان پا بیره که و. هر شبه پا دی فکر که وم چه نن بمی و باسی که سبا. سخت روانی ستونزه می پیدا کرده وی. پا افغانستان که وضعیت شنه دی. خو حال تا لش تا لش را دشپی او رزی دوری مو پیدا کولا.
دا پا دست حال که دا چی دی ایران پا دی رو خارونو که افغان کدوالو تا دیستوگنه کار کولو او آن دی کور دی کرایه کولو اجازه نور کول کیگی. یو شمیر افغان کډوال چې په قانوني ډول په ایران کې ژوند کوي هم د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. زکی پارسا چې د استوګنې قانوني اسناد لري وایي
رویه پولیس اصلا
انسان د پولیسو چلند هیڅ انساني نه دی. دوی افغان کډوال د انسان په سترګه نه ګوري او فکر کوي چې د کار او اقتصاد خرابوالی د افغان کډوالو له کبله دی.
عباس علي پور ویلي چې د افغان کډوالو د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره یوازې په اغزنو سیمونو او دیوالونو د پولې بندول کافي نه دي او د نورو پرمختللو سیستمونو نصبولو ته هم اړتیا ده. نږدې یوه میاشت وړاندې په تهران کې د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د بهرنیو وګړو چارو د دفتر رئیس نادر یار احمدي سره د افغان کډوالو د ستونزو په ځانګړي ډول د داو طالبانو ستنېدو او د هغوی د قانوني اقامت په اړه خبرې کړې وې. تر دې مخکې بیا د ایران د امنیت او انتظامي ځواکونو قمندان ویلي و چې تر روان کال پورې به 2 میلیونه د دوی په خبره غیر قانوني کډوال له یاد هیواده وایستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې اوس مهال 3.3 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې د خلکو کمزوري اقتصادي وضعیت، بیکاری او د کافی خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوارځواکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,500 په خوارځواکۍ زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان روغتون ته وروړل شوي چې له دې ډلې تقریبا 150 شدید خوارځواکۍ ځپلی وو.
دا د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د ماشومانو څنګه ده چې اوس مهال په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله بستر دي.
مکروب لري د کومو مکروب لري فرې جوش ته بلري نمشته هغه نه ورته کړنه.
عائشه چې خپل پنځم یشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژړغونی आवाज وای د ټیټ اقتصاد لامل نه سی کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته شو د درې مش په مور پاک ولا دی اوس ما غاړي تل وی دلې دې سم د لري دې دا د بل په بارتنګ په خو بو یا توري چای ور کوم چې دوه قدرت نه لرو پلاړې په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دوتو نه دوا وی دادی پرتی دي چې چارا ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه کرپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو چې پیسې پیدا کړ دروا نه چې دیو تر اورم په پیسې نه یې می دالا ورته ته پرې شي دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړا و دا خواري و دا متنه لبوجه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو په دا راته لا سم یو بیم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نه کوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوې ته و دې نه کوي اته مې یار کلینیک ته بوت لا غوایلو لیو چې جنایت له خاري ول مجبورې مرامو شدی مرتراو له هغه سره مو دې نه کوي زو دا ور کول هغه سره مو دې نه کوي خپل شدی من استوچني موږ په واسنه دې پرشای نه لرو مسکنان نثار روزانه خلک سر دې ما هم راځي صورت وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورتراو ډاکټر وای وای دایس پنه دې پسوي کمزور دې کم خونه دې شي ورتراو.
د میرویس روختون د ماشومان او څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازي د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 راتیا په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 115 بشته بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډیک شه 2400 راتیا د 2400 راتیا څخه مو 115 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوشنان زموږ مړینه ده.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکي اخته د روختون تر اړول سوي دي چې لدې شمیرو 215 تیا ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې سبت سوي دي 15509 پرځي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 تیا نه پرځي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200000 ماشومان او 840000 مندي په خورځواکي اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس لدې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکي لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاری، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدواري میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغه خلکو سره کېږي چې پیسهداري مالداره خلک دي دنیادار خلک دي مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي مخدای دی چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولسته نیک او سلامونه پر زین وایم پدی وک چې طالبان پر زړه رحم او بتی رسی دغه د شوز مکتبونه الیک و سلام.
از د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کېما د پساوه سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیانسته سیمې کاټان چندانی کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بيخي مجبورې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.